دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هواد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي له مداخله پرته خپل کارونه ته دوام ورکړي. نن دوشنبه د تلیا میزان میاشتې 15 د اکتوبر میاشتې 8 تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د آزادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انستاګرام یوه مشهوره څیره نیولې ده. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د آزادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشو سو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوو مسؤلانو پرون آزادي راډیو ته ویلي چې دغه تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه ونه ویل. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط دا خبرې کړې دي. دوی نه دي ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې وطن هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه د 2013 نه د کال په مې میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤولیت چا نه منلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینیر خوشې کړی سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د افغانستان اجرایه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دغه ریاست تیره شپه د احمدي د لرې کېدو په تړاو په یو اعلامیه کې ویلي په دې وخت کې انتصابونه او برطرفۍ کیداسې له انتخاباتو سره ارتباط ولري. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغت احمدي د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماپښین په اعلامیه کې وویل چې احمدي په رسنیو کې د غیر مسؤلانه څرګندونو په خاطر له دندې لرې کړی سوی دی. صبغت احمدي په وروستیو کې پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او د حکومت لیدلوری نه څرګندوي. خو ښاغلي احمدي په ځواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت رسمي دریځ بیان کړی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤولان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تیره شپه په اعلامیه کې ویلي چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤولان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نښه کړي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغو دوو پوځي مسؤولانو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په نوم سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. په دغو شل اوره سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د غوړیو او نورو ځوانو لوبغاړو په شمول شپږ ټیمونه له یو بل سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
من د افغانستان د کرکټ بول لوري د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ رسما پیلېږي چې لومړۍ لوبه به نن سهار د کابل او د بند امیر لوبډلو ترمنځ پیل شي. د ویلو ده چې یادې لوبې به د افغانستان د ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
شپږیزه کرکټ لیگ به د تلیا میزان تر شپږویشتمې دوام کوي. په دغو مسابقو کې د کرکټ د ملي ټیم مشهوره لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، اصغر افغان، ګلبدین نایب، شاپور زدران او شفیق الله شفق د شپږو ټیمونو کیپټنان ټاکل سوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انستاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولي غوندې د ښکاره کېدو لپاره یې خپله څیره د پلاستیکي جراحي په مرسته ډیره رابدله کړې ده. تسنیم اژانس پرون نوښته خبر ورکړی چې د ټولنیزې شبکې انستاګرام دغه پیژندل سوې څیره چې په سهار تبر مشهوره وه مقدساتو ته د سپکاوي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او فساد د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوی ده. د هغې د انسټاګرام حساب ډیلیټ کړی سوی دی. تبر چې 22 کلنه د تیر کال وروسته له هغې په نړیواله سطحه د خبرونو په سرلیکونو کې نوم راغی چې د خپلې څیرې داسې عکسونه یې خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحي په مرسته یې ډیره بدله کړې وه. داسې ویل کیږي چې تبر 500 وارې د خپلې څیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. د هغې اکثر عکسونه چې له خپلو 26,300 ملګرو یا فالوورانو سره شریک کړي تر حد زیات ایډیټ سوي دي. انسټاګرام یوازنۍ لویه ټولنیزه شبکه ده چې په ایران کې خدمات د لاسرسي وړ دي، خو فیسبوک او ټویټر بند کړی سوي او خلک د ټیلیګرام د مسنجر له خدماتو ګټه نسي اخیستلی. په امریکا کې دویم افشا کوونکي چې وایي د اوکراین له ولسمشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات ورسره دي، د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره خبرې کړې دي. دا خبره د اول افشا کوونکي مدافع وکیل کړې ده. اول افشا کوونکي تیره میاشت رسمي شکایت وکړ چې هغه شکایت د ولسمشر ټرمپ پر خلاف د استیضاح لپاره د څېړنې سبب سو. مدافع وکیل مارک زاید پرون ای بی سی نیوز ټلویزیون ته وویل دویم تن هم استخباراتي مامور دی چې څارنوال ورسره مرکه کړې ده. اسوشیټډ پرس خبری اژانس د زاید خبرې راخیستې چې ویلي دي له دویم افشا کوونکي سره د لومړي لاس داسې معلومات شته چې د اصلي یا لومړي افشا کوونکي ادعا پخوي. اصلي افشا کوونکي ادعا کړی چې ولسمشر ټرمپ له خپل قدرت څخه په استفاده د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یوه بهرني هیواد څخه د مداخلې غوښتنه کړې ده. دا تورونه د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه دی چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د جولای پر 15 نیټه کړې وه. ولسمشر ټرمپ په وار وار دغه تور رد کړی دی. د کاسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. پر ځایي وخت د شپې تر 11:14 پورې د 80% شمېرل سوو رایو له مخې د کاسوو ډیموکراتیک واکمن ګوند چې له یوې لسیزې یې پر پالیسیو واکمني کوله په سولو کې یوازې 22 رایې ګټلې دي، خو کیڼ اړخې ملتپال ګوند وی تی وینډوسي په سولو کې 26 او ښي اړخې د کاسوو ډیموکراتیک ګوند یا ایل ډی کی په سلو کې 25 رای خپلې کړې دي. تمه کیږي د اپوزیسون دغه دوه عمده ګوندونه یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. په کاسوو کې به د دغو پارلماني ټاکنو نهایي نتیجه نن دوشنبه اعلان سي. په کاسوو کې 1,000,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. خلکو د 130 وکیلانو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه وکاروله. دا له کله چې په 2008 میلادي کال کې کاسوو له سربیا خپله خپلواکي اعلان کړې ده، په دغه هیواد کې څلورم پارلماني انتخابات دي. اته بجې او اته دقیقې سوې. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. یو څارونکی بنسټ وایي
شفافیت ډېر مهم ده، ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي.
په هلمند کې د ځینو ولسوالیو رایې د درغلي په شک قرنطین سوي، خو د دغو ولسوالیو اوسیدونکو مظاهره کړې.
نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ږغ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل د حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریځ په هیڅ صورت نه منو.
په کونړ کې ښوونکي له کمو امکاناتو شکایتونه لري.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوې. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یو نمرز مکه او تر اوسه پورې نه دا ورکړی شوی.
په ننګرهار کې هم ښوونکي ورته ستونزې لري.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپنا نه لري، هغه ټول ورځ د خپل کور او د خپل فامیل په اړه فکر کوي. نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم مخلصه کې شته درس ورکړي، نو هغه لپاره به څه فکر وکړي.
په بهرني موضوعاتو کې ورته چې پیراخ کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر تر 100 واوښت. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو د سند پلاټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو دا یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. الیسن بلیک ویلي بریتانیا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ کوي. میرمن بلیک پرون په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کیس سره یو ځای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازی نیکولاس کې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د بریتانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلی و او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسه له نږدې وکتله. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي نیکولاس کې او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ستایلی چې خپلواکي یې ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده دې شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان ته په تمه اوسي. د بریتانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. ناټو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسراوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره د روزنې او مشورې همکاري کړې او هم یې په تخنیکي چارو کې د همکاریو ژمنه ورکړې وه. بریتانیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسراوي سره نږدې $10 میلیون مرسته کړې. د ټاکنو له ټول ټال نږدې $1.5 میلیون بودیجې نه د $950 میلیون مرسته نړیوالې ټولنې کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسې شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډیر ارزښت لري. دغه کمیسیون وایاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سفیر انګلیس و نماینده ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخشای مختلف
د انګلستان سفیر او د ناتو ملکی استازی دواړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او یې څارلی. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشرۍ ټاکنې تیرو انتخاباتو ته پکتو یو لخو ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې 100,000 څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر همدارنګه د دقت غوښتن کیږي او موږ اندازه د دې شفافیت او مشروعیت باندې همدارنګه د مسؤلینو په چلند باندې ډېر تاثیر کوي. شفافیت ډېر مهم ده ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان سیاسي ګوندونه دوی خوینه خواسته په یو مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نه کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې چې پکې د لومړنیو شمیرو له مخې 2,600,000 کسانو رایه ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس د غورایو په پروسس بوخت دی او ژمنه یې کړې چې د میزان په وشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ومنودل چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو چارو ته دوام ورکوي. په هلمند کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ځینو ولسوالیو رایې قرنطین کړي دي. دغه کمیسیون مسؤلان وایي چې له دغو ولسوالیو څخه ډیر شکایتونه ثبت شوي ځکه نو یې په اړه څېړنه کوي. د قرنطین سویو سیمو اوسیدونکو د ټاکنیزو شکایتونو د دفتر مخې ته پرون اعتراض کړی دی. الیاس دایی او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسمشرۍ ټاکنې د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه وسوې چې د رایو د شمیر د رایې اچونې پر مهال د احتمالي تقلب او ځینو نورو اساسو مسایلو په اړه د ټاکنو اړوند دواړو کمیسیونونو سخت بوخت دي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر ورځې پورې خپل کارونه بشپړ کړي.
موږ د ښاغلي محمد رضا اميري هغه پریکړه غندو چې بېله ثبوت څخه زموږ د دوو ولسوالیو رای قرنطین کړي.
د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون مخې ته په لسګونه کسان راټول شوي دي وایي په ډیرو خرابو شرایطو کې راوتلي دي. رای ورکړی ده او د دوی د رایو قرنطین ورته د منل وړ نه دي. د دوی ګڼ شمېرې ښځې دي چې رای اچول خپل حق بولي او غوښتنه کوي چې د دوی دغه حق ته احترام وشي.
غواړي چې د هلمند په سختو شرایطو کې رای ورکړي دي. غواړي خپل حق ترلاسه کړي. دا رای چې باطل شي زموږ حق تر پښو لاندې کېږي. موږ خپل حق غواړو. موږ خپل رای استعمال کړی دي چې د هلمند ولایت کې موږ خپل رای ورکړو. نه وانه استراج او د ولسوالۍ نو موږ مظاهره کوو. موږ خپل ځخ پورته کوو. موږ خپل حق غواړو. موږ خپل د حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریت په هیڅ صورت نه مونږ
په هلمند کې کڅ هم ډیر خلک درایا چونی بهیر ته راونه وتل. خو د ټاکنو شکایتونو د ساحوي کمیسیون مسؤلین وایي د پراخه تقلب او غیر قانوني رایو په شک یې د ناوې نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو د ډیرو مرکزونو رای قرنطین کړی دي. د دې دفتر مسؤل محمد شریف آریان ازادي راډیو ټول د کرتن سو رايو په اړه پلټنی پیل کړی دي.
نه باطل خبره ده نه به اعتبار خبره ده، صرف د سیرانو لپاره قرنطین موضوع چې ده د سیرانو لپاره ده، او موږ غواړو صرف یو چک او چې د مرکزونه کې څه خبره ده، تخلف پاکستان هسته داسې عادي غوندې سیران ده، بس نور خبره نشته.
د رایو لومړنی شمیرې ښیي چې په هلمند کې د 400,000 سټیکر سو تذکرو سره سره تر 100,000 لږ ډیرو کسانو په ولس مچیزو ټاکنو کې برخه اخیستې ده. ویل کېږي اکثره هغه سیمې چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې یې ډیرو خلکو رای استعمال کړي دي همدا درې ولسوالۍ دي چې رای یې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا کرکتن شوي دي. مبدلی استایي، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نګرهار کې د شوونځیو شوونکي وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې ورسره حکومت ژمنې کوي چې د استوګنې لپاره یوه نمره مځکه ورکوي، خو لا هم ورته د کورونو لپاره مځکه نه ده ورکول سوې. دوی د ماشونو له کموالي هم شکایت لري. نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
په ننګرهار کې د ښوونځیو استادانو د ښوونکي د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره شول وویل کلونه وړاندې ورسره حکومت د استوګنې لپاره د یوې یوې نمرې د ورکړې ژمنې کړې وې، خو لا هم د کورونو لپاره د ځمکې خاوندان شوي نه دي. دوی وایي میاشتنۍ تنخواه هم په هغه اندازه نه ده چې د دوی کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوه تنه ښوونکي عمر سید او فقیر محمد وایي
نو معلمان بیچارهګان یو خو ماشونی هم کم دي، او بل دا دی چې د کور مشکل هم لري، کور نه لري، په کم 50 روپۍ تنخواه چې اخلي هغه هم په خپله بس کرای کېږي، او د خپلو ماشومانو لپاره مغز لازم چې څه چې دي هغه برابرولی نه شي.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپناه نه لري، نو دا یوه غټه ستونزه ده د استاد لپاره. هغه ټوله ورځ د خپل کور او د خپل فامیل په اړه فکر کوي، نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم کلیسه کې چې دا درس ورکوي نو هغې لپاره به څه فکر وکړي.
د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي چې د ښوونکو کمزوری اقتصاد، کم معاش او د کرایه په کورونو کې ژوند د هغوی په رواني حالات هم اغیز کړی چې له امله یې درسي بهیر زیانمن شوی دی. د 12 ټولګي زده کوونکي نایله وایي
که چېرته استاد یو اقتصادي حالات یې خراب اوسېږي نو دا کله سینب ته راشي، یعنی هغه خپل هم خفه اوسېږي، نه شي کېدلی چې دا استاد سم درس ورکړي، اور به کې تر یو حده پورې به ورکړي، یعنې د مخکې په شان بیا نه شي کولی چې هغه درس ورکړي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل
یو ستونزه د معلمینو هغه د خرګوټو ده چې معلمین ته باید نمرې ورسي، که څه هم چې د کومې ورځ نظر اغلم زما توجه وته ده یو څه نمرې م خوونکو ته د اچین په ولسوالۍ کې تقسیم کړلې، خو کوشش کوو چې دا نور د خرګوټو مسایل حل شي او یو نمره ځمکه معلمینو ته ورسي چې دا د دوی حق ده.
د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وایي د خوونکو لپاره د ځنو خرګوټو کارونه نهایي شوي او د نمرو د ویش په برخه کې هیڅ قانوني ستونزه نشته، خو د ښار جوړونې وزارت چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د نمرو ویش ځنډوي. دی وایي هسې پیل کړي چې د ښوونکو ستونزو ته حل لاره ولټوي.
تېرو څو میاشتو رئیس موږ د ښار جوړونې وزارت سره بار بار اړیکه نیولې ده او غوښتنه مو ترې کړې چې زر تر زره هغه خپل انجینران راولېږي او موږ د ښارګوټي نمرې ویشل شروع کړو. شاوخوا 1200 ښوونکو ته هلته نمرې ورکول کېږي. هغوی موږ ته هر ځل ښه کړي او لا تر اوسه اقدام نه دی کړی.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې اوس حال 13,000 ښوونکي په دندو بوخت دي، خو دا ولایت لا هم 6,000 نورو ښوونکو ته اړتیا لري.
په کونړ کې هم ښوونکي وایي چې ماشونه یې کم دي او ډیری یې په کرایي کورونو کې اوسېږي چې اوسني ماشونه ورته کافي نه دي. د موضوع تفصیل له روح الانوري نه اوري.
په کونړ کې ښوونکي شکایت کوي چې ماشونه او نور امتیازات کم دي او کومې ژمنې چې ورسره چارواکي کوي تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د عمرا خان لیسې دوه ښوونکو استاد راحت الله ساپی او استاد انعام الله مسلم یار ازادي راډیو ته وویل
خپل زمنګ رئیس جمهور او نورو چارواکو دا وعده کړي چې معلم ته به تنخواه ما زیات شي، تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ قسمه اقدام نه دی شوی. ځینې معلمان په لرې ځایونو کې وظایف لري، دا غي ماش دوم را دی چې نمایي تف کرایا کې لاړ شي او پاتې ماش چې دی به دا غي د کور گزارنه کیږي.
زموږ ماش دوم رقم دی، مون کور کې مشکلات ډیر دي، د رزق مدرک نه وي، ناروغان ډیر لرو.
خون کې وای د ماشونو کموالی په وجه تل د هټیوالو پوره وړي وي. همیشه په دې فکر کې وي چې څنګه قرضونه خلاص کړي او په څه ډول بچو ته خوراک او جامې پیدا کړي. استاد صلاح الدین وایي
خون کې ماس کم دی او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه وي. او چېرته که بلار ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي، مثال دوکاندار ته زما قرض نور کړی، کور کې اوسېږي، په افغانستان کې خون کې ډېر مشکلات سره مخامخ دي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده هم مني چې د خون کو ستونزې زیاتې دي او کومې ژمنې چې ورسره شوي عملي شوي نه دي.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوي. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یو نمره ځمکه او تر اوسه پورې نه ده ورکړی شوي. یو استاد 2000 روپۍ دی د میاشتې اخلي یا 3000 روپۍ اخلي. د وړو قیمت چې سړی محاسبه کړي نو دا استاد وړو اخلي او کنا دی ماش باندې څه وکړي.
کونړ کې ټول 515 بابا خونځي او یو شمیر دینی مدرسې موجودې دي چې په کې 4000 یو سل او اتاتیا ښوونکي نږدې 200000 زده کوونکو ته په تدریس بوخت دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرو ته کتنه کړې. د دې مطلب سرلیک دی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره ګوري. ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د خلیلزاد کتنې ته اشاره کوي او لیکي که څه هم طالبانو د اسلام آباد د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې دوه استازي چې د دې خبرو د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي، د جزئیاتو له ورکولو پرته تاییدوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره یې کتلي دي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي که د سولې خبرې بیا پیل شي، روښانه نه ده چې آیا دواړه لوري به هغه څه چې دوی مخکې موافقه پرې کړې وه خو اعلان شوې نه وه بیا پرانیزي، او که به د هغې موافقې د اعلان لپاره د عملي امکاناتو په رامنځته کولو تمرکز وکړي چې افغان حکومت مخالفت ورسره کړی و. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد کتنې یو شمیر افغان چارواکي په غوسه کړي، ځکه طالبانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه وکړه. نیویارک ټایمز د مطلب په وروستۍ برخه کې د افغان ولسمشر د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې نقل کړي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي له رسېدو سمدستي وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکلې. ښاغلي صدیقي لیکلي وو چې که د سولې بهیر د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت نه وي نو هیڅ پرمختګ به پکې ونه شي. د نړیوال بحران ډلې هم په خپله خپرونه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیل، په اسلام آباد کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرو ته اشاره کړې او لیکي د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا له طالبانو سره د خبرو لغوه کېدو د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي ورانه کړه. خبرونه لیکي چې امریکا د دې اقدام په وسیله د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې سیاسي حل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یوه برخه وه د خپلې پالیسۍ سرته راوست. د مطلب په دوام کې راغلی چې امریکا غوښتل د سولې د خبرو په پایله کې پرته له دې چې د خبرو پرمختګ په پام کې ونیسي له افغانستان خپل ځواکونه په یو اړخیز ډول وباسي. د نړیوال بحران ډلې لیکي که داسې شوي وای نو د افغانستان جګړې به د طالبانو د حملو په نتیجه کې دوام کړی وای، ځکه طالبان تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کوي او له بلې خوا د طالبانو مخالف ځواکونه به د ژوند او مرګ لپاره په جګړه کې ښکیل شوي وای.
او اوسم یو بهرنی مسله تعقیبوو. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 104 ته رسیدلی دی. په دغو مظاهرو کې د 1200 عسکرو په شمول څه باندې 6000 نور کسان ژوبل سوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه کنفرانس کې د مرګ ژوبلو دغه شمیر اعلان کړ. مظاهره چن وایي چې اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو مظاهرو ته مجبوره کړي دي. سپیولاس ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال مظاهره چانو او عسکرو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویاند جنرال سعد مان پرون په یو کانفرانس کې وویل په مظاهره چانو او عسکرو باندې ورانکارو کړی او ډزې کړي. هغه د مرګ ژوبلو شمیر داسې یاد کړ:
عدد المصابین 6000 و
107
د ټپیانو شمیر 6001 دی او د وژل شویو 104 ته رسیږي. دا هم د مظاهره چانو او هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ګډ شمیر دی. په دې ډله کې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو شمیر 1241 ته رسیږي او د وژل شوي عسکرو شمیر 8 تنه دی. جنرال معانو ویل چې باندې 50 دولتي او ګوندي ودانۍ او لسګونه موټر هم سوځول شوي. مظاهرې له تیرې سې شنبې د اکتوبر په لومړۍ د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو جنوبي ښارونو کې پیل او لمن یې نورو سیمو ته هم وغځېده چې ورسره تاوتریخوالی اوج ته ورسېد. د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګازه کار اخیستی او د رپورټونو په اساس د بغداد هوایي ډګر او تحریر تړل شوي میدان په څیر ځینو سیمو ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطرې وسلو ته هم لاس وروړی. مظاهره چانو له لومړۍ ورځې شکایت کړی چې امنیتي ځواکونو د ښځو او نارینهو په وړاندې له سختې ځپونکې قوې کار اخیسته. په بغداد کې یوې مظاهره چی پولیس تورن کړل چې د دوی ځوانانې وروژلي.
هغوی له اوښکې بهونکې ګازه آن د ښځو په وړاندې کار واخیست. موږ پارلمان نه غواړو، جمهوریت هم نه غواړو. نن یې زموږ ځوانان راووژل، زموږ بیرغ ته هم احترام نه لري.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی جمعه ویلی و مظاهره چان دی له تاوتریخوالي لاس په سر شي او حکومت چمتو دی چې ګڼې مشروع غوښتنې ومني. سره له دې هم د جمعې په ورځ د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر د حکومت د مستعفی کېدو او له وخت مخکې انتخاباتو ترسراوی غوښته. عراق نږدې 40 میلیونه نفوس لري. عراق په نړۍ کې د تیلو 15 لوی صادرونکو هیواد دی، خو بیا هم 40% خلک له فقر سره مخ دي او 15% ځوانان بې روزګاره ګرځي.
ګڼ اوریدونکو خبرونې ته اسمیسون راستولې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د انتخاباتو کمیسون باید په ډیر دقت سره رای وشماري او رښتینی بریالی کاندید اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د جلغوزیو د موسم پر رسیدو سره د صادرات په برخه کې باید اسانتیاوي رامنځته سي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي له ولسمشر نورو دولتي کسانو څخه هیله کوم چې زموږ د غنمو مخه دي ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې یو من غنم دلته موږ په 220 روپیو اخلو. د جعفری په نام اوریدونکو لیکلي د کندهار او کابل عمومي لویه لاره د زابل په ساحه کې ډیره خراب شوې ده. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی په بل اسمس کې لیکلي افغان مهاجر چې د ایران له خوا شکنجه کیږي باید د افغانستان دولت ورته سخت ځواب ووایي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي نن شپه په لوګر ولایت کې سخت باران وسو او هوا هم یخه شوې ده. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوی لیکلي د هلمند ولی څخه غواړو چې دلته په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکا سته. دغه فابریکا باید فعال کړي، یو خو به ځوانانو ته د کار زمینه مساعده سي او بل به بزګر خپله پنبه د پروسس لپاره نور ولایتونو ته نه وړي.
ستاسو له پیغامونو
موبایل خپلواکیم د داسته ولایت د قلاینه د مرکز نی اړیکې نیولې. دا بلا کال مخکې مو د رو د هاغړي یو بزر نوش کې متاسفانه او سات بلا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو سات صوبه د نل مل رو دی او بشته او په فلاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غشت د استعمال دریم بولی. موږ د والي سات څخه غواړو چې د غز مشتنګ سم کې و دوم ډیری د متاسفانه مشته مل کې شي په خو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ رادیو ته د لارې نه ټولو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت څخه غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي. داسې ښوونکي شته چې هغوی ته شل کسان، دیرش کسان او 15 کسان ورپغاړه دي، دغې نفقه نشي پوره کېدلی. په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي، د جوالي په سترګه ورته کتل کېږي. دوی ته دې امکانات برابر شي، لکه ښوونکی د ټولنې معمار او د ټولنې یوه شمه ده، تر څو دغه شمه ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدور وګرځي. وسلام با احترام.
جهیمات کند هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیښدم. واقعاً طالبان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د دې پر ځای چې چین، ایران، شوروي او یا پاکستان ته سفرونه کوي، ښه او بد ځای خبره به دا وي چې افغان حکومت سره په تماس کې، د افغانستان په خلکو سره، د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. خو دوی ستونزه د افغانانو سره ده، دوی ستونزه د چینایانو، د شوروویانو، د ایرانیانو سره نه ده، دوی د افغانانو سره راخیستې ده، د افغان وژنې کې لاس اچولی دی، د افغانانو سره چین د افغانستان پر حال ورحمي، د افغانانو سره خبرې کوي. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسی ازادي رادیو ته غواړیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان طالبان وایي چې د یولس طالبانو د ازادۍ په بدل کې درې برمتسیبي هندي انجینران خوشي کړي دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویاند په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. جمهوري ریاست تر دې مخکې د صبغت احمدي د برطرفۍ اعلان کړی و. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په نوم سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د بدخشان چارواکي وایي د شهدا او بهرک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤولان په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام یو مشهوره څیره نیولې ده. په امریکا کې دویم افشا کوونکي چې وایي د اوکراین د ولسمشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات ورسره دي، د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره خبرې کړي دي. د کاسو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېدی. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وصله سي چادر سي د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبري جمعخ کتر دي چې د ورکو دوستانو د پلاتین پروګرام سره وورو. د انصاف پلاټ کې پروګرام خبري چې خان محمد سیند برابروي.
د انصاف پلاټ کې
یوې چاغې پسې ورشه، بلو یې هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم. او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ښار د احمد شاه بابا میننه د اولیا ګل صافی په نامه یو افسر ازادي راډیو ته ویلي چې په 1903 لمریز کال کې د یوې نمرې ځمکې لپاره کابل ښاروالۍ ته 9000 افغانۍ او د خدماتو په خاطر $1,050 تحویل کړي، لیکن کلونه وشول چې دغه ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه به د کابل ښاروالۍ له ویان دی اغلې نرګس محمد سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د اولیا ګل او ورپسې به د اغلې نرګس محمد خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
زما نوم ډګروال اولیا ګل صافی، د کابل ولایت نه خبرې کوم.
مشکل هم سو
مشکل ما دغه و چې په 1903 کال کې تقریبا د احمد شاه بابا مینې د دولسمې ناحیې په مربوطاتو کې د ښاروالۍ د خوا نه څه زیاتو کم 20000 نمرې ځمکه خلکو ته توضیح شوې ده. د خلکو نه د ځمکې قیمت چې 9000 افغانۍ دی دی په مکمل ډول سره ترې اخیستی دی، او په څنګ کې د خدمات شهري په نامه باندې $1,050 هغه ترې نه اخیستی. دا چې څومره خلکو منډې کړي دي، زحمتونه ایستلي دي، رشوتونه یې ورکړي دي، دا چې د یوې نمرې ځمکې خاوند شي، مګر هم تر دې لحظې پورې نه ځمکه شته، خالي کاغذونه اسناد یې موږ ته راکړي دي، نه ځمکه شته دی او نه راته اوس خپلې پیسې راکوي. نو که ځمکه راته نه شي راکولی، دا خپلې پیسې خو به راته بیل کړم مسترد کړي.
دا په کوم اساس تاسې عریضې کړې وې؟ تاسې مستحق وګڼلی قره کشي شوې وه څنګه؟
نه، دا مونږ خپل عرایض کړي وو. دغه عرایضو په اساس باندې دغه ځمکه مونږ اخیستې وې، او دغه عرایضو په اساس باندې دغه ځمکه چې د ریاست جمهوری د عالي مقام د هدایت سره سم دغه ځمکه مستحقینو ته ورته توزیع شوې دي. مګر موږ فعلا دپاره هغه شاهي چې مونږ ته یادې کړي دي چې دلته ستاسو ځمکه دي، هلته زورواکو او زبرځواکو هلته پکې کورونه، ځایونه، بلډنګونه، فرعینه، د تیلو پمپونه دغه ایمار کړي دي. نو اوس موږ په دې باندې مطمئن شو چې نور خو د کابل په ښار کې دغه ځمکه نشته چې دوی موږ ته راکړي. نو له عقل چې ځمکه نشته راکولی هغه خپلې پیسې خو د بیرته را مسرت کړي راته را دي.
ته یوازې یو که ستا غوندې نور هم داسې کسان شته
ډېر زیات دی. نو ما درته وویل چې په حدود د 6000 نمرې څه زیات او کم دغومره نمرې دولت د ښاروالۍ د خوانه توجیه کړي دي. په 1934 کال کې دغه ځمکه توضیح شوې ده، اسناد یې مکمل ورکړي دي، مګر هم تر دې لحظې پورې هیچا ته نه ځمکه ورکړل شوه او نه ورته دغه ورکړل شوې ده خپلې پیسې بیرته. نو که ځمکه نه راکوئ نو پیسې خو راته بیرته راکړئ.
دغه شکایت تاسې ښاروالۍ ته یا کابل والي ته کړې؟
دغه په مراتبو مراتبو باندې موږ په دې مورد باندې د ټولو سره خبرې کړي دي، مګر هم هر یو ګون جواب راکوي. څه یو جواب نشته د چې هغه قانې کننده جواب یې زموږ د پاره
نه. دا ګونګ جواب څنګه دی؟ څه وایي
ګونګ جواب؟ دا دی چې دا د وخت زمان ښاروالانو توجیه کړي دي او ځمکه نشته دی او تاسو نه غیر نه حق پیسې اخیستي، مګر موږ د بانک او ویزونه چې کوم ډالر تحویل کړي دي کوم افغانۍ تحویل کړي دي دا مکمل په لاس باندې لرو. خو د دې جواب ګونګ دی، یو یې په بل باندې وراچي، یو یې په بل باندې وراچي، یعنی خپل مسؤلیت هیڅوک په خپله خپل دغه مسؤلیت خپل هغه باندې نه اخلي.
مطلق ځواب تاسې ته درکوي چې ځمکه نه درکوي او کنه تمه درکوي چې په بل ځای کې به تاسې ته نمرې درکړي؟
نه نه، تمه خو په کلي ډول سره نشته. تمه په کلي ډول سره نشته دی و چې د کابل په ښار کې ځمکه نشته، موږ تاسو ته په کوم ځای کې ځمکه درکوم؟ او دا چې پخوانیو ښاروالانو دغه ځمکه تاسو ته توضیح کړې ده، دا یې په غیر قانوني شکل سره ځمکه نه ده لیدلې او غیر د دینو چې ځمکه نه دلیدلې. د دولت نه پیسې د خلکو پیسې د دولت په بانکونو کې جمع شوې دي. یعنی دا نو که تاسو داسې وګڼئ چې دغه 6000 نمرې که 10000 نفر وو دغه 1500 ډالر تحویل کړي، دا به نو څومره پیسې د دولت په بانکونو کې جمع شوې؟ نو له عقل دغه پیسې خو د بیرته موږ ته رامسترد.
یو خبره بله، دا څوک چې ستا په شان دي چې دا فورمې م اخیستې پیسې م تحویل کړي او په تمه دي، داسې څوک خو به نه چې هغه ځمکه ترلاسه کړي او تاسې پاتې شوي یستئ؟
نه خیر، تر اوسه پورې هیچا، یعنی ډېرو محدودو کسانو یعنې چې د ګوتو په شمار باندې یعنی تقریبا داسې وګڼه چې 300 یا 200 نفرو په یو وخت د جایداد باندې چې نمرې ورته ورکړي دي هغه ورته ورکړي دي، دا نمرې چې اخیستې دي خو په یو وخت د جایداد نمرې ورکړي دي خو هغه هم څنګه ورکړي دي چې دې قیمت په قیمت باندې ورته دا نمره ته ممه شوې ده او د هرې نمرې په سر باندې دومره رشوت اخیستې ده چې د حد او اندازې نه وتی.
تاسې چې دا فورمې مورمې درکړي وو پیسې م تحویل کړي، دا خلک څوک وو؟ مامورین د دولت وو، عام خلک وو، څوک وو؟
دا ټول اکثریت هغه غریبه او مظلومه طبقه خلک دي. په دې کې د دولت مامورین شته، کسبکاران ورپکې شته، غریب او بیچاره او مظلوم خلک ورپکې شته دي. هغه څوک چې د شتو او د زرو خوندانان دي هغه څوک چې دلته نمرې اخلي ولې په وزیر اکبر خان او خوشاله نه کوي نه اخلي، دا هغه غریبه طبقه خلک دي. دا
ستا مشکل به ورسو د کابل ښاروالۍ
سره معنی نه، فقط دغه موضوع د ښاروالۍ سره شریک کړئ چې موږ څوک په انده کې آیا
بالکل بالکل سمن
د انصاف پلټکی
دغه ستونزې مې د کابل ښاروالۍ لویان دی اغلی نرګس محمد سره شریک کړه. اغلی محمد، د اولیا ګل صافی په نامه یو افسر ازادي راډیو ته ویلي چې کابو 15 کاله مخکې د یوې نمرې ځمکه لپاره کابل ښاروالۍ ته 9000 افغانۍ او د خدماتو 1500 ډالر تحویل کړي، لیکن په دې کلونه ووتل چې دغه ځمکه ترلاسه کړې نه ده. دی دا هم وایي چې ډېر ځله کابل ښاروالۍ او نورو دفترونو ته ورغی خو نتیجه یې ورنکړه. په دې شکه ستاسې نظر غواړو.
ډېره زیاته مننه بیا هم د ورور نه، د موږ د ګران وطنوالو نه چې د خپل ستونزه موږ پورې رسولې ده، او موږ هیله کوو د ټولو هغو وطنوالو نه چې د ښار په هغه کڼه سیمو کې چې ښاروالۍ متعلق کېږي د ستونزې لري او ښاروالۍ ته رسي موږ دغې نه منندوی یو. او هغه د ورور هم چې هغه مشکل چې ورور لري د دې نه موږ هیله کوو تر څو دوی راشي کابل ښاروالۍ ته او خپل بیا هم مراجعه وکړي تر څو موږ د نږدو نه د دې مشکل وګورو او بیا وروسته موږ وکولای شو د دې مشکل حل کړای شو.
اغلی نرګس، په دې خو ډېره موده ووته او د ده په خبره ځمکه معلومه نه شوه او پیسې مې هم لاړې.
د ورور چې کابل خاروالی ته پیسې ورکړې دي دغه مقابل کې ځکه چې کابل خاروالی ته پیسې ورکړې دي خاروالی اتمان هغه ته دغه حق بیرته ورکوي خو شاید وخت دربرونی سي ساحه ته قتل کېږي ساحه ته په کتو سره په مشخص مشکلات ته په کتو سره هغه بیرته ستونزه حل کېږي خو وخت نیسي تر څو موږ مشخص بل سپینه ساحه پیدا کړو یا هم هغه ساحه د چې د مشکل دومره وخت ادامه پیدا کړي علت چې شې دې څه مشکلات دي د ټول ستونزه هغه ستونزه چې باید نږدې نه دي ټول اسناد وکتل شي به وروسته دې مشکل ته رسیدګي کېدلی شي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د کابل خار د احمد شاه بابا لمین نه د اولیا ګل په نامه یو افسر ازادي راډیو ته ویلی و چې سبان د 15 کال کیږي چې کابل خاروالی ورته یو نمبر زمکه په نخا کړي و د زمکه او خدماتو پیسې ترې هم اخیستي خو زمکه په لاس نه دراغلي او د کابل خاروالی ویان دی اغل نرګس محمد وویل چې دغه شکایت کوونکې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد له نږدې وکتل شي او ستونزې ته د حل لار ومندل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا آزادی رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونه کې درته خبره کوم هله د چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل سوي دي البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګیت څنګه چې تاسو پوهیږئ په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راتویلی دي چې په سیمو کې د کومو ورکو په اړه معلومات لري دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلې دي نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفاً د خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې درسره ولیکئ نور منظم په سر کې به د یو دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو
السلام علیکم زه عبدالرحمن دی پکتیکا دی ولایت د موټاخان دی ورسالی وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسې زه د ازادي راډیو کارکون کاورېدل کوم ته نیکی سلامونه وړاندې کوم یو نه پر ود خانه کا په نوم باندې تقریبا ګری کال څلور میاشتې لکه چې مکنه نه وي چې د خانه کا په نوم نکندار و چې دغه ساده تکلیف لارو یو څه ساده تور سره که څوک پښتنه کوي ځنه کې د پکتیکا ولایت کې د ما نه په دی نمبر شپه باندې پښتنه کوي د کریم منګ اخ با خاور ته وسپارلو ډیر مې د ازادي راډیو کوشش وکړ په دې نه کړ نمبر خو ان شاء الله پیدا کړم زه د ټول کار کوم چې نه غوښتنه کوم چې ما دا نمبر چې غاوی سلطان کی ماشين کې سب کې او د مال شمیره وکړم د خام په نامو تقریبا څلور کاله درې میاشتې وشوې چې دی ساده تر څو مې کړی نه وخانه نو له خدای څخه سوارم د خدای په امان
ولی السلام علیکم مرزا خان يم د کلات ولایت څخه سر په تماس کیم د بدرس څخه یو ورور ټلیفون کړی وو چې یو نفر د اسماعیل په نامه وڅې نوم کسان لا په ځان یې شدي مرڅخه نه درکته وې دي دا ورور مرسر په کلات ولایت کې په هوټل کې کار سره کوي نو که چیرې هغه ورور د زموږ پیغام اوري یا چې د زموږ د ټلیفون شمیره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي 0 1 1 8 0 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 1 1 8 0 و سلام د خدای په امان
ولی السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته سلام کوم په ټلیفون تر لیکه قدرت لا قدردان یم مخکې ملګری راته پیغام پریس او پرغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی خو بیا هم زه له مکوچ ته و پیدا شو یم که څه مو ما دوستان ما سره د ټلیفون لا دې دا اړیکه نه شي
زما د موبایل شمیره ده 0 0 2 4 1 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 2 5 1 زما ملګری ته ده زما سره اړیکه ونیسئ. د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته دومره وخت راکړی دی او موږ پیغامونه نشروي او ورکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ہدایت د هلمند ولایت د نویو ولسوالۍ څخه پیغام د راډیو پرځم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د 53 کال کې چې موږ راسره د هر مسلمان ورور کښناخته یا یو ورور یا عزیز په دغه شپه راډیو راسره اړیکه ونیسي. 0 1 2 2 5 1 3 3 یو ځل بیا شمېره تکراروم. 0 1 2 5 1 3 3 د سې شمېره مې ده 0 0 6 6 0 1 3 3. السلام احترام.
هلو السلام علیکم. زه په نامه داوود پرم یو ده واشیر خزان ګولې او په نامه داوود الله کال کې زما سره دی. ما ونه خلاصو چې شماره یاداس کوم دغه شماره ته خبر اعلان ازادي رادو دغه شماره ما ته یاداس کې په پیغام کې دا هر وخت موږ پیغامونه خبرول شماره ووای چې ونه سم راځي نه پر پیل تاسو یې ما شماره ونه خلاصو چې یاداس کوم دا و ته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک دی پرونی و د معاشر خزان ګوهلې وو خو شماره له سر سر کې وویل ما ونه نیول دا که تاسو په هر پیغام کې دا کول دا څنګه خبر کوي چې شماره دغه څنګه شماره رسیدلې توار کی.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 5 3 4 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 5 3 4 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ خبرونه د ملري وس بر اسو د خبرونه هغه برخه ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه موږ ته پیغامونه رسولې دي ته موږ به هم په امانت تر خبرو کو په دې هله چې دوستان موږ ته ژر پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي ورزو د دوستانو پیغامونه ته.
بله السلام علیکم. زه بل خالد نمیژم د هلمند ولایت د کاتلګن لسیم څخه ما دا کازی دي د شرالی په نامه دی چې د بتوان په سیمه کې دا څلور دي کلی چې نظر کاته وي دي دا مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمار د مسره اړ کټینګ کې سی په راویا څلور سلویش دوا سواویا څلور شپته. و سلام
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم د هلمند ولایت بلان سره په تماس کې یم. زما د کاکازي د لاسکور سکاله کې دي نفر سره کې دي عبد الوجید د پلا د پلا نه مخې په دغه ډول کاکازي چې حل سما وو د مسر معلوماتي مړه دي بدو وښه را څنګه وي څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور کنده د ټلیفون سره د کاروم څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور کنده دا دې چې دا ویډیو جوړه پیغام راځي او سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما له سلسله فن د هلمند ولایت ګرمسیل خبر کوم. زما ورور د شمسلا په نامه د شګاډ وکاله کیږي چې نادره کړي هیڅ معلومات مشته نشته. د املاد الزاقیا خون مرحوم دوی دی د نور الحق خون زاده مرحوم المسیری تقریبا د جرلو سکالو د څورلو سکالو دی. نو زه هله کوم که شمس لازمه پنا د غزما پیغام او دی د
خو دې جما ته په دغه لمبر ژنګ وي او کده شمس الله نور ملګری ما ژغ او دې په دغه لاندې شماله جما ته ژنګ وي چې په راویا شپږتیا جرلس شپږ سوه دېرش شماله یو ځل بیا چې په راویا شپږتیا جرلس شپږ سوه دېرش.
بلی السلام علیکم مرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالۍ ته د ورکتو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي، د محمد جواز زوی دی، د معلم مدالم لمسی دی، د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالۍ د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کاله کېږي چې د خپل کور څخه یعنې د کندهار ښار څخه نه درک شوی دی. اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دي د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنګ کوي، یعنې ورونه جنګ به سره کوي، نو دته دا هیله لرو چې خداسې خپل کور ته نه څوک جنګ ورسره کوي او نه څوک خوشکه ورسره کوي. هر مسلمان ورور کې په دغه حق له معلومات راکړي پنځوس زره افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام د وکسیو عزیزانو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. وسلام مرزا خان مینهپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم، زه ذوالفقار ځواکم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې درې میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی په خپله زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دي ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه شمېره به یو ځل بیا ووایم. صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه عبدالمتین اخندزاده د نهر سراج د پنجاب د کلا د سخته دا پیغام درته پرېږدمه چې زما یو زوی چې د کبرت الله په نامه دی، بل مې اخښی د احمد په نامه دی، چې دواړه تقریبا د نولس کالو د اتلس کالو په مابین کې عمرونه دي. په څلورمه د نیمې میاشتې تښتېدلی دي، د کوره څخه وتلی دي کندهار ته، د انګورو د مزدورۍ دپاره درس معلومات هم نه راته کېږي. هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا یې دوی په خپله را زما پیغام اوري، نو باید موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د اسلامي همدردۍ په سبا باندې. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږشپته پنځوس. یاره پله بله پله درته وایمه. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږشپته پنځوس. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه ابو خالد نمیرم د هلمند ولایت څخه مې تماس نیولې دی. ما د خاله زوی دی دغه اولس اتلس کال دی چې د کوره وتلی دي، نادرکه شوی دي. که هر مسلمان ور پیدا کړی دي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. که هر مسلمان ور پیدا کړی دي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. ډبله شریف نمرې.
السلام علیکم، زما د کاز دی د محمد نور په نامه ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دغه شمېره ته دې زنګ ووهي. صفر اووه سوه شپږ اووه سوه یو اتیا اووه سوه پنځه اویا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند د ولایت د لشکرګاه د مرکز د کمپ مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران، د اوومې پر دوهم تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل زما ژغ اوري په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 2 4 2 8 4. یو وار بیا شماره تکراروم. 0 5 2 4 2 8 4. د عمران شنه کالی دي تورې پرتو دی سپینه یې خولې ده ژړې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کبلا فار کې د ګرمن ولایت کې شروع سوالي سلام پیغام کې دی. زما یو دا شی ورو ورو کې لالم میږي د روزګان ولایت د راوت سوالي د فوټي د کړې دي د ورجان کا زيري د اجي خان کا مسي هر ګران ورک یا د خپل زما ځغوري هر ځان ورته د فار معلومات لري. زما سره د پدو ورشنې راړي کوي سي سپر وسو تلور نیوی درو پنزوش یک او بلا سلام شمیره سپر وسو تلور تلویش دوسو نیوی وسو آتر لسپر تلیفون شمیره یزل بیا سپر و سپر و نه تلور ده تنده شکار سپر او سلام شمیره سپر و دوار تلور دوار نه سپر و گرمو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مې اخیل د کاپشا ولایت اوسیدونکی شل کال کېږي. زما یو ورور د اخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه ملګري نور هم ورسره دي. یو یې اجمال او یو یې وکیل په نامه ده. هر چا ته یې پته وي او موږ ته دې په دغه لمبر باندې زنګ وایي. 0 5 7 5 5 8. السلام علیکم.
مانا پیغام دے ما یو رو رخصت سلام نیجی یار جو تے معلومات جی ما سن بدر شرا علی کوي جی سفر و سفر آیا و قال سنگی و سپور کجی. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ آیا و مستوا ایدا د ګردیس سیمه کې لنډی په نامو ته کچا پیدا کبدوش مراد د زنګ وای سپر وو وو تری شپاک دی اتو پنځه څلور دوا یو خو تر ټول د ترلاس.
ما یو ور راکټ دا دوا کال کېږي چې نادره کړي د کندهار ولایت پنځوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دا دوا کال کېږي د ورکتي کا چا پیدا کړی از ما واز په خپل اوري نو دا شمیره چې ځنګ راته وي سپر آیا پنځه پنځوس اووه اویا څلور څلوېښت یو پر دغه شمېره چې بیا زنګ راته وایي او که هر چا پیدا کړی جایزه 3.5 لک افغانۍ ورکول کېږي دوستان جی خبر ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالواحد د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ. زمونږ یو ورور دی دا 5 کاله کېږي ورک شوی دی. که چاته معلومات په دې شمېرې د موږ تاریخه ونیسي 0 5 1 3 2 6. سلام ډېره مهرباني به وي.
سلامونه او نیکی هیله مې ومنئ. زه لال محمد اکیار یم اړیکم یم د لشکرګاه ښار نیولې ده. زما یو خاله زوی دی چې عبدالباري نومېږي. دا 5 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 5 0 4 0 1 4 3. د ازادي راډیو نه مننه. ښه خبرونه خدای ته مننه.
بلی السلام علیکم. زه عزت الله نمیرم د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه. نو زما پیغام دا دی چې زما یو کشر ورور دی. دغه شپږ پنځه میاشتې کېږي چې د کورن څخه نداره کسوی دی. نو د ده په اړه که هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره موږ سره تماس ونیسي چې 0 5 0 5 2 6 2 2. یو ځلې بیا شمېره وایم 0 5 0 5 2 6 2 2. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري یا یو بل څوک د ده په اړه معلومات لري نو خپل جایزه دې هم ترلاسه کړي. 5 6 میاشتې کېږي چې د کوره څخه نداره کسوی دی. وسلام.
مننه کوم ګرانه دوسته د دې ستاسو او د نورو ټولو اوریدونکو هغه پیغامونه مو خبر کړ چې موږ ته پتیرونه کې را رسیدلی وو. نور پیغامونه هم البته لرو چې د وخت جوړښت سره سم ټول نسخ خبرولای په نور خبرونه کې به حتما درته خبرو کو. په امانت سره مخکې تر دې چې د خپل پمنې کوم غړم د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره همکاري او مرسته کوي. او تاسو تر بل خبرونه پر پاک خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.